در استودیو با خود داریم. خوش آمدید نویسد.
بله جاوید نعیمی تاسو استریم شی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې او بل پښتو خبرونه پایل شو او رته د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمينه برابره کړې. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخدریزو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 ماتل قلور دو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و، 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه دی عام خلکو پر مخ فرش کړي. زمون پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسونل پی لګیا دی کار کې. دا به آماده شي ان شاء الله چې سبا به د ټولو عام خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کی تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو په مخ خوش.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره نامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراد کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رادی په پاکستان کې د دین ام په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یو کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په 2 سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګنداشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر حملو لاندې راغلی دی. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه دپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ غړي، محلي قومندانان هغه په نښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولی شي تر 5 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و قطمند شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نورې ښځې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل لسې بس کاری.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیک همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپل زمينه برابره کړې ده. د ولسمشر اویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلوال طالبان کولی شي له قید شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگر حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چی در افغانستان حکومت پر و طرح کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement
دا وی د افغانستان لپاره به شوی چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سوله ایزو انتخاباتو زمینه هم برابره. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونیسي انتخابات به کېږي او موږ به هره هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسلوالو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قمانډانان پکې په نښه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قمندانان هغه په نښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه په نښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه ده نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتي ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغو عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړمه ورځ د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قماندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وای په اوسنی وضعیت کې هوایی عملیات ګټور ثابت شوی.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وای، هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسو کولای شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهې شکل سره جنگي او تر پارتیزانان یو نقطه په نخه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامېږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
و امرغل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د بلې خوا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر رپورټ کوي.
د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه. حتی
زمون امنیتی ځواکونو ته په مرکز او ولایتونو کې کم پاملرنه کیږي، ان ورته سپکاوی کیږي چې نه باید داسې مواردو ته اجازه ورکړل شي. بله خبره د افغان امنیتی ځواکونو له تلفاتو مخنیوی دی. موږ په 95م، 96م او 99م لمریزو کلونو کې د محاربې سیمو او د جګړو پر مهال د امنیتی ځواکونو د پراخو تلفاتو شاهدان وو چې دښمن توانېدلې زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ونیسي.
خو ښاغلي کوهستاني د تلفاتو د رقم په اړه څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 45 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي، د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي. له کله نه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې د تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمېر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې وی غړي همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي:
با توجه به این که در پیش نشست های سر مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقوقتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغه ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هیواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو نفس پام نغور دیږي او دته به توجه
دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې د سولې په پروسه کې د خزو لکمرنګي ورنیا نښنه خولې او ټینګار کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنه وي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اورېده. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې ولتیا ولري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړې. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندي ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که پیش روی گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چه باید افغانستان صادرات 1 میلیارد دلار رو تو برسیگی او هر کال پا دی اندازه یا معین اندازه اضافه شی ترچو تر 2023 کال پوری در افغانستان صادرات انشالله تر 8 میلیارد دلار پوری ورسیگی او دا کار اړین ده
شده نیست.
ولسمشری مانی د صنعت او سوداګری وزارت د سرپرست او نومان پتوګه اجمل احمدی او د کابل ښاروال پتوګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبې په ورځ رسمن دغو بنسټونو ته ور معرفي کړل. اجمل احمدی له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غني دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دوی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي، ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریډور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 6.4% پورې افزایش پیدا کړل.
د ښاغلي الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ښځینه مدني فعالانې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست ښځینه مدني فعالانې او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعالې ازادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس ښکارېږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي او داسې چې ماشومان یو زینه بل زیته فکر نیوی د میندو یا خويندې چې وی زی یا ساتری کې وی د امغه پیادارو یا بل زی کې نو بيدره کې کیږي او رکی کیږي او داسې خوندې زینه شته چې دوی محفوظ یو پکې
په هم په حال کې هغه خزه تر ټولو زیات لستونز سره مخامخ کیږي چې لولسوالي خار تر ازي د یعقوب یو صبرې ولسوالي یو تنوسیدون کې شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د برخې ته پاملرنه وکړي
دلتا بیسترے دور دلتا دای چ دلتا کینی او په د پیادارو بال د بلک هیڅ زین نشته چې دلتا دای په منظم ډول کینی د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلتا سام زینو جوړ کیو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه دستونځ چې دوه د حل شي
د خوست خار په جنوبی سند کې د خزو پونم څو کله مخکې جوړ شوی پارک شته خود خار له ټولو برخونه ورته لاسرسي ستونزمن دی د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړې لپاره نږدې زنانو لپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګریوان
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بیل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي یقنه بیدیا وي لکه په عمومي جادو باندې صاحب قانون انتظارګا به جوړو
د خوست خاروالۍ مسولین دا هم وایي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولای د خاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي خود دوی په وینا د خاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نسبموي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو بار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولیزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیوه نور هلې د فرشه جلال زی راپورټ کوي
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړې چې بدناموونکي او کرکچنې تعریف شوې او تر تحقیق لاندې دی د رادیو زوی اوسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پریس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه لاسونه یې وروتل او موټر ته یې پورته کړ په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پاوز او استخباراتو لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي د پاکستان پاوز او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسلو سخته څارنه کوي په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالې استاد عمر علي جان د پښتون ژغورني غورځنګ په وای اعتراضي لاریون کې د ګډون لامل ونیول شو هغه څو ساعته په توقيف کې وو او وروسته په ضمانت خوشي شو عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلور بجو نیول شوی او لیکلی و زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و خو دا نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ایزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي په پاکستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورني غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه له هغه راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر پلویان د پاکستان پولیسو نیولی دي. د دې غورځنګ رهبري د پاکستان پر پولیسو تور پوری کوي چې په همدې ډول یې ارمان لوڼی وژلی دی، خو پاکستاني چارواکي وایي چې د لوڼی د قتل په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او حقیقت څه دی دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیدونکي دي. یو وار بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده.